السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبرونه کې زه منور شاس تاسو کوربایم نیک پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمې زو نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی د لکه مرواتو په غرونو کې د وسلوالو خلاف د امنیتي ځواکونو بمباری کې یو تختول شوی تن وجل شوی په کراچۍ کې د پښتون غرونې غورځنګ یو غړی وجل شوی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اتو کلونو کې په اول وار د کابل په سفر کې له طالبانو سره لیدلې د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د لکه مرواتو پولیس وای چې د اټامیک انرژي کمیشن غړی ریحان الله د پوز په هوایي بریډ کې وجل شوې ده پولیس چارواکو د نوم نخبرولو په شرط نن مشال لري توول چې د پوز په هوایي بریډ کې درې وسلوال هم وجل شوې دي پوز او وسلوالو لا د دې پیښه په اړه سندې ویلي د ریحان الله په ګډون د اټامیک انرژي کمیشن اتلس کارکونکو د جنوري په نهمه تختبل شوې بو چې ځمواري تحریک طالبان پاکستان منلې و د لکه مروت پولیس او د تختبل شوو کسانو کورنۍ ویلي چې په تختبل شوو کې اته کسان خوشی کړل شوې دي په تختبل شوو کسانو کې د یو تن ورور صبر خان مشال ریډیو ته ویل چې د دوی خپلوان لا هم له وسلوالو سره دی او باید حکومت یې د خوشی کولو لپاره اقدامات وکړي
اټامیک انرژي پلانټ کابل خیر واچ کوم کسان غواسریو د کسانو شي ما ورور ده حکومتي ادارې چې کوم دي غنه موږ د درخواسته محفوظ طریقې سره در خلاص کی بل ورځ کوم د جټه یرو بمباری پکړه ده د یو کس د بکو خیل کړي نه تعلق رنل کوي ریحان الله شهید سوای ده نو د سره هم پریشانی نور زیات ستلی ده
بلخوا نن د پوز یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لريو ته ویل چې د تختور شو کسانو د خوشی کولو لپاره عملیات روان دي بل ورته د دې پیښه پر ضد سبا سوداګرو د لکه مروت کې د احتجاج د لکه ورکړه ده د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې په یو کور د نن اچاودنې دوه مېرمنې وجلې دي د کوهاټ کینټانی پولیسو د پیښې ابتدایي ریپورت درج کړی چې مشال ریډیو یې هم نقل ترلاسه کړی دی د ریپورت تر مخه دا پیښه نن سهار خواوشا لس بجې په محمد زین می سیمه کې د لالبد خان یو تند دغه په کور کې شوې ده چې پکې دوه ماشومان او یو مېرمن مرګونی جوړل شوې دي د کوهاټ کینټانی پولیس وایي د پیښې په اړه یې خپل پلټنې پیل کړې دي خو تر اوسه معلومه نه ده چې چاودنې نا د کوم ډول چاودیدونکو موادو لواجه شوې ده پولیس وایي له پلټنو وروسته به نور تفصيل له رسنیو سره شریک کړي په کراچۍ کې د جنوبی وزیرستان یو ځوان نور رحمان وجل شوې ده د کراچۍ د اتحاد ټاون تانی پولیس چارواکي ریاض سولنګي مشال لري تو ویلي چې نن د نور رحمان مړ په یو میدان کې مندل شوې چې په چړو وهل شوې ده پولیس ویلي چې نور رحمان پرون لکور وتلې وو بیرته نه دستون شوې پولیس زیاته کړي چې د نوموړي د وجنې پلټنې پیل کړې دي تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه منلې بل خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ یو مشر هدایت الله پښتين مشال لري تو ویلي نور رحمان دې د غورځنګ کلک ملګری و نو موړي زیاته کړی چې د نور رحمان پوسټ مارټم شوه خو ریپورت یې لا نه دی ترلاسه شوه نور رحمان د جنوبی وزیرستان د بروند تحصیل ل سروکی سیمې سره تعلق لري په کوټه کې د ناامنۍ او نورو استونزو پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ولسی جرګانن په دریم ورځ هم دوام لري د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی پرون یاد جرګې ته په وینا کې وویل چې د ټول ولس غورل لپاره به د بنو جرګې په تسلسل کې جرګې جاری ساتي نو موړي خپل هغه خبره بیا تکرار کړه چې دوی یوازې داسې پاکستان مني چې پښتانه پکې خوندي وي تمه کوي چې د جنوري په سلیریشتمه پیل شوې د درې ورځنۍ جرګه به نن پایته رسیږي یاد ګوند تر دې وړاندې په لورلای جوب سیوي پښین او چمن کې هم دغه ډول جرګې کړې دي دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان واکمن دي د پښتنو په وطن کې د ناامنۍ مخاوني سي وغوي ته د خپل وسایلو اختیار ورکړي د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومت په وار وار ویلي چې د امن پر ځای ساتلو د خلکو د ژوند خکولو ته ژمن دي تاسو د مشال لريو خبرو ناوړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اتو کلونو کې په اول ور د کابل په سفر کې له طالبانو سره لیدلې دي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکلی چې عباس عرقچی نن د طالبانو له اعلی چارواکو سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد د تناو په ایران کې له افغان کډوالو سره د چلند او د اوبو د حق په اړه خبرې اترې وکړې. نوموړی له دې وړاندې په 2019 کال کې کابل ته تللی و. له ملاقات وروسته افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت یو بیان جاری کړی چې تر مخه یې عرقچی ویلي ایران د خواو شا 3.5 میلیونه افغان کډوالو ستنولو ته ژمن دی او د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې هیڅ اراده نه لري. بلخوا د افغانستان سرپرست وزیر اعظم ملا حسن اخوند له عرقچی سره په لیدنه کې د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې له افغان کډوالو سره د احترام چلند وکړي او دا چې د افغانستان لپاره په لنډ وخت کې د دومره لوی شمیر کډوالو انتظام ممکن نه دی. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه موضوعاتو باندې تفصیل واوري. لکه مرواتو کې د تختول شو کسانو کورنۍ له حکومت غوښتنه کړې چې دغه کسانو د خوشی کولو لپاره د ګامونه واخلي. د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې ماټر ګولې چاودنې مرګ روب لاړولې. یو ځای تن یې پاړوای هلته د خیبر ضلع سیاسي اتحاد مشران د پوځي عملیاتو مخالفت ولي کوي.
عراقی د عزم استحکام آپریشن آغاز د کمی ورځې نه شوې دی نو په مختلف علاقو کې داسې حادثې وشوې چې هلته سویلین خلک چې کم دي هغه شهیدان شولو هغه زخمیان شولو.
د لادرکو بلوچانو د بندلو لپاره جوړې بلوچ یکجهتی کمیټې پرون د بلوچستان په دالبندین کې جلسه کړې. بل یو ریپورت کې به واوري چې ایران تر څو گزارونو ورسته څومره کمزورې او زیانمن شوې دی. یو شمېر نور ریپورټونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د خیبر پښتونخوا له لکه مرواتو نه تختول شوې د اټمي انرژي کمیشن کارکونکو چې لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. د دوی د کورنۍ غړي او پولیس وایي چې په وسلوالو هوایي بمبار کې درې وسلوال او یو تختول شوې تن وجل شوې ده. دوی له حکومت د خپلوانو درخوشي کولو غوښتنه کړې ده. امنیتي ادارو په دې کې اته کارکونکو په لومړی ورځ خلاص کړی وو. دا کارکونکو د جنوري په 9 تختول شوی وو. زمواریه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. تفصیل له عمر وزیر اورو.
لکه مروتو پولیس او ځای خلکو په وینا د جنوري په 9 وسلوالو لخوا اغوا شوی د اټامیک انرژي کمیشن غړو کې د رحمن الله په نوم اغوا شوی پر وسلوالو د فوز په هوایي بریډ کې وژل شوی او وسلوالو زه دغه کاروایی کې درې وسلوال هم وژل شوی دي. د جنوري په 9 وسلوالو په یو فلاینګ کوچ کې د اټامیک انرژي کمیشن اتلس کارکون کې لکه مروتونه تختولی ول چې زمواري تحریک طالبان پاکستان اخسته و. د لکه مروت پولیسو او غواښو کسانو کورانو په وینا فوز لخوا کاروایی کې په لومړی ورځ اتا غواښوي خلاص شوی ول. په غواښو کې یو کس ورور محمد صبور خان مشال ریډیو ته وویل چې لا هم د دوی کسان د وسلوالو په منګولو کې دي. پروند جنوري په 15مه لکه مروت غرونو کې په وسلوالو چې د جټل وتکونه بمبار شوه نو درې وسلوال یې وژلي او یو واغوا شوه کسر هن الله هم پکې وژل شوه چې دوی خپل لغرونو راوړلي.
اټامیک انرژي پلانټ کابل خیر واچ کوم کسان غواسري او اته کسان چې دي سکیورټي فورسز بازي اپخړي وو د کسانو شې ما ورور ده حکومتي ادارې چې کوم دي غنه موږ د درخواسته محفوظ طریقې سره در خلاص کی ځکه چې د وړ وړ بچي دي زنانه دي هارتې پریشانی دي چې نشي ستنه وترغو بل ورځ کوم د جټ تیارو بمباري پکړي ده د یو کس د بکو خیل کلی نه تعلق رنل کوي ریحان لا شاید سوای دا نو دې سره هم بیا هم موږ چې دا پریشانی نور زیاته ستلی دا چاته کسان پات دي په روغ عافیت سره شي دا هغه کورو تراسي.
د لکه مروت پولیسو یو چارواکي چنای غوختل نامه واخلي مشال ریډیو ته تایید کړه چې پرون په وسلوالو چې کمبریدونه شوی نو هغه کې درې وسلوال او یو اغوا شوی کس هم وژل شوی. د بازیا پای لپاره د پولیسو او فورسز ګډ عملیات دوام لري. د پرونې پیښې په اړه فوز د ریپورت تر جوړېدو پورې صدریز نه دی وړاندې کړی. البته د دې وړاندې د فوز یو لوړ پوړی افسر مشال ریډیو ته ویلي ول چې دا غوا شو کارکونکو د بازیا پای لپاره امنیتي ځواکونو هڅې پیل کړې دي. د لکی مروت تاجرانو سبا د جنوري په 28مه لکی مروتو کې په دې اړه احتجاج هم اعلان کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو کوز جنوبی وزیرستان ته د غزلې په اعظم ورسک سیمه کې د مارټر ګولې چاودې دو په پیخه کې یو ماشوم وجل شو او دوه نور جوړل شو دي. د وانه پولیس تانه مشرانو د تانه مشر عثمان وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیخه پرون مازیګر په اعظم ورسک کې شوې ده. پولیسو د پیخه په لټنې پیل کړې دي. تفصیل لاسیمه د مشال لیډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ په اعظم ورسک سیمه کې د مارټر ګولې چاودنې یو ماشوم وژلای او دوه نورې پر هرجلی کړې دي. د دغې پیښې حال د وانا سیټي تونې ایس ایچ او عثمان وزیر په دارنګ بیانوي.
پیٹرول پمپ سرا نجدے ماتر گولاوا یہ انداز والا تین بجے ٹیمو عادل پمپ سرا دس واری کے گوندے کیا ہی وہ پر کی کے دلون دے ماتر گولاوا یا پوس واری کی اور کی وی ادھر ہے پوسا گولی کی تا ورچا ولے کھا پوسا چے گولا کی ز پ ماتر لگے دلیوا یا یہ نہ ماتر دلون دے پچی کے انداز والا پاکی درے کا سن زخمیوں شوال او دا ٹی بی ایم دا دے ریڈ کوارٹر اسپتال تھا پاگا کی چکیمیوں ہریانا بچایو آپ کے مرشوں ہاتھ و زخمیوں
د اون سیمه یو مشر ایاز وزیر نا وروي چې په اعظم ورسک سیمه کې په سو واجا د ماټر ګولې 14 مخه تا روغلی دو
پرین دا واقعیا په شاسو یتو د اعظم ورسک سره نږدې کلی دی نو پتا کې دا غا ماټر ګولا چیرې وخت نه یشادو د ریاست ته چې د سپی فایرینګ کا میزو بار بار سره والے امن پسونی نوم کړل چې د خلک ماډا زاوې د خلک ماولې نو دا غا د هغه وخت ګولې یشاو چیرې ګورو پچین یغه ریاست دا تا معلوم رفتا ویر کی دا شهدا پیکج کوي او چالي دا ګولۍ خو دی ورا ولي دي دا غا خو دې دې ټول څه دا غا نقصان شوی دی پر هغه کې وشتلې دي دا ګولۍ پس نو ورڅ کې وشتلې دي دا مر څه کې وشتلې دي په ځا غونډې وشتلې دي په څار دا چې دغه د صفایې د پورا د یو مهم چالو کې
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انتظامیه او چارواکي د نوم نو وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د اعظم ورسک مارټر ګولې 14 کې وجل شوی او پر هرجلی شوی ماشومانو سره و مالی مرستا کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه کې د بلوچستان ریپورت لرو. د غلطه د لادرک بلوچانو د مندلو لپاره بلوچ یک جهتی کمیټه ویلي دي چې در تر هغه به خپل اصولي ځا مبارزه جاری ساتي تر سو چې لادرک بلوچان خوشی کړل شوی نوی د کمیټه غړو دا سرګندونه پرون په دالبندین کې وی غونډه ته په وینا کې کړي. په بلوچستان کې زیاتره کارپوهان وای چې حکومت له پکار ده چې د خبرو ته وګونی سي او د خبرو د لارې د لادرک بلوچانو ترڅنګ نور ستونزې هم هوارې کړي. تفصیل لا کوټه زمون خبريال ایوب ترین ناکوي.
د درنې جلسې یا غونډې ته د بلوچستان د والي د کمیټې نورو مشرانو هم ویناوي کړي او ویلي دي چې د بلوچستان د کوکو د ترلاسه کولو سره سره به د لادرکه بلوچستان د مندنې پورې به د دوی حل ځای روان وي. پر دې محل په خپل وینا کې د بلوچستان د والي د کمیټې مشر میرمن ډاکټر مارنګ بلوچ اول چې هر کال د جنوري 25مه نیټه د بلوچستان لپاره یو د ویر ورځ ده، ځکه چې د دې په خبره په کال 2014 کې هم د جنوري په پنځوشتمه نیټه د خوزدار په توتک سیمه کې په یو قبر کې د دولس لادرکو کسانو مړې میندل شوي وو چې تر اوسه د دې په خبره شناخت نه دی سوی. میرمن مارنګ دا هم وویل چې د بلوڅو د یووالي کمیټې به په ټوله صوبه کې د بېوزلو خلکو غږ جوړیږي. و دې درنې احتجاجي غونډې ته میرمن سمی الدین بلوڅ، شاجي صبغت الله، لالا وهاب بلوڅ او ډاکټر سبیه بلوڅ هم وینا وکړه. وینا کوونکو تور پورې کړی چې د بلوچستان د مځکې لاندې قدرتي شتمنۍ په ناترسه ډول د صوبې څخه وړل یا چور کیږي، او د دې د مخنیوي په خاطر چې کله هم بلوڅان د خپلو شتمنیو او حقوقو خبر راپورته کړي نو بیا د ځوانانو لا درکه کېدل پیل سي. د بلوڅو د یووالي د کمیټې مشرانو دا تور هم پورې کړی چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې پر هر چک پوسټ یا چوکۍ باندې زیاتره بلوڅان د عسکرو لخوا ځورول کیږي، او د دې ترڅنګ د وینا کوونکو په خبره چې د ډیت سکواډ یا وژونکي ډلې له لوري په سیمه کې ویره او تره خپرول کیږي. که څه هم د صوبایي حکومت له لوري په وار وار د ډیت سکواډ خبره رد شوې ده، خو ډاکټر مارنګ بلوچ دا هم وویل چې د چاغي پر کوډیک کې چې کومه د سرو او سپینو زرو پروژه ده، پر هغه حکومت بلوچ ولس په اعتماد کې نه دی اخیستی، او بې له څه د دې د باور یو بارني کمپنۍ یا شبکې ته یا د پروژه په ټیکه ورکړې ده، ځکه چې د دې پروژې څخه د مارنګ په خبره وځای ولسته هیڅ ګټه نه رسیږي. دې درنې غونډې ته د دلبندین ترڅنګ د صوبې د بیلابیلو برخو څخه بلوڅان بیا په خاصه توګه د لادرک کسانو خپلوان په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې ښځې او ماشومان شامل وو، دوی په خپلو لاسو کې د لادرک سو کسانو عکسونه هم راپورته کړي وو. خو د ځلې چارواکو لخوا په دلبندین او چاغي کې د انټرنیټ ډیټا تړل شوی و، چې له امله د دې غونډې او د مشرانو ویناګانې تر رسنۍ پورې په سمه توګه نه دي رسېدلي. که څه هم تر اوسه د حکومت له لوري د بلوچ د یووالي د کمیټې د دې تورو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په تېرو وختو کې د بلوچستان حکومت نه یوازې دغه ډول تورونه په کلکه سر رد کړي وو، بلکې ویلي دي چې په صوبه کې نه یوازې امنیت ټینګ شوی دی او د ریکورډک په ګډون د سی پیک لاندې ډېرې د پرمختیا پروژو باندې کار پیل شوی دی چې موخه د بلوچستان د ولس ترقی او خوشحالي ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال رادیو خبرونه دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې په کوټه کې د ناامنۍ او نورو ستونزو پر ضد د ولسی جرګې د دریم ورځ ده. د یاد ګوند مشرانو، ځايي قبایلي او سیاسي مشرانو پرون یاد جرګې ته ویناوي وکړې او په سیمه کې یې د روانې ناامنۍ په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې. دوی تور پورې کړ چې په ټول ملک کې واضح د پښتنو په خاوره ناامني ده او حکومت دې د دې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د دوی په وینا یې واضح داسې پاکستان ورته د منلو وړ ده چې پښتانه هم پکې د نورو قانونو په سیر خوندي او عزتمن وي. د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی په پوره توګه د امن پر ځای ساتلو د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي. د مشال ریډیو خبريال سماد شبنم له کوټې په دې اړه ریپورت راکوي.
په بلوچستان کې د زیات سیوی نامنۍ پر ضد د پښتونخوا ملي او میګوند په کوربتوب د جنوري پر 14مه په کوټ کې درې ورځنۍ کمی جرګه پیل شوې. په دې جرګه کې د سیاسي ګوندونو غړي، کمی مشران او دینی علما په سیمه کې ورپېښ ستونزې د جرګې برخوالو ته وړاندې کوي. د یادی جرګې په دویمه ورځ د پښتونخوا ملي او میګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان څخزي په خپل وینا کې وویل:
عزیزانو، که تاسی د بنو د جرګې شپارس نقطه وایست، پاغه کې اوله ده که دویمه نقطه دغه ده چې دا جرګه به مسلسلی، دا جرګه به د ګرد افغان، د ګرد وطن د ژغورنې لپاره مسلسل کیږي. دلته په پاکستان کې چې د پنجابي، د بلوچ، د سندي، د سرایکي، د مور کم حاکی زما د مور باغا کې، چې د دغه پلار کم حاکی زما د پلار مغا کې، چې د دغه لور کم حاکی زما د لور مغا کې، چې د دغه عزت د پټکي کم دغه زما دغه په می د پاکستان تر قیامت پورې سره مو. دا خبره زه واضح کوم کنه زرګي خوښه ده کنه د خوښه مش پښتانه په پاکستان کې د غلامانو رنګ کتن نه وسو، کتن نه وسو، نه پر چا باندې دستي کوو، نه د بل باندې دستي منو.
پښتونخوا ملي او میګوند د جرګې په داسې حال کې رابللي چې په بلوچستان کې د نامنۍ پیشي زیات سوي دي. تر دې وړاندې یاد ګوند په لورلایي، ژوب، سوي، پشین او چمن کې هم جرګې کړي. د یادګون مرکزی سکتر عبدالک عبدال مشال ډټول چې دوی به د جرګولړی د خیبر پښتونخوا سیمه ته هم رسوي ترڅو و پښتنو ته ورپیښستونځو د حل لار راوباسي.
اوس به موږ د هرې ضلع خپله ضلع بکشینی خپله یو جرګه یو کمیټې به جوړوي. هغه کمیټې به بیا خپل ناصر غواړي، هغه به نواب صاحب ورځي، بیا به د خپلې ضلع د ترجیحاتو پر بنیاد چې دي کوم مشکلات کوم مسایل دي د هغه مشکلاتو مسایل دپاره به خپله تګلاره ټاکي او کار به کوي. د دې ټولې مشري به نواب صاحب کوي.
پښتونخوا ملي او میګوند په ټولو جرګو کې له حکومته د تعلیم، روغتیا، پر خپلو شتمنیو اختیار او د امن ورکولو غوښتنې کړي، خو د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت ویلي چې د ترګري ختمولو او امن ټینګولو ته ژمن دي او په دې اړه اقدامات روان دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع خیبر سیاسي مشرانو یو وار بیا په صوبایي او مرکزی حکومت غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې د امن پر ځای کړي. د یادې سیمې د سیاسي اتحاد مشرانو مشال ریډیو ته ویلي د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکو ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي دي، خو بیا یې هم په سیمه کې د امنیتي حالاتو ښه کېدو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. دوی ویل په خپله سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنې به په هیڅ صورت نه پرېږدي. د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی د خیبر په ګډون د ملک په هر برخه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. بل پلو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په هر ځای کې د خپلې سیمې او ولس لپاره غږ پورته کړی دی. تفصیل له سیمې زموږ خبريال فرهاد شنواره راکوي.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر عبدالرزاق پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې وروستو کې حکومتي او پوځي چارواکو سره یو شمېر ملاقاتونه کړي او هر ځلې ترې په دې سیمه کې د امن قائمولو غوښتنه کړې او له دې خبرې به هیڅکله پښه نشي.
چې په تیرا کې د عزم استحکام اپریشن آغاز د کمې ورځې نه شوې دي، نو په مختلف علاقو کې داسې حادثې وشوې چې هلته سویلین خلک چې کم دي هغه شهیدان شولو، هغه زخمیان شولو. که هر څومره دا انټرنیشنل جګړه وي، مونږ به د خپل علاقې دفاع کوو.
د دغه سیاسي اتحاد یو بل غړي شاه فیصل پردی ویل چې دوی غواړي د احتجاجونو او ملاقاتونو للارې په ریاستي ادارو باندې فشار واچوي چې دا ادارې د امن قائمولو خپله ذمواري پوره کړي.
بس یو پرشر جوړول دي، یو خبره کول دي په خلکو باندې چې دا ظلم بند کی. په باړه کې دا کومه بدمنه حالات دي، د ذمہ دار چې کم خلک دي چې هغه خپل ذمہ داری پوره کی، او کم خلک چې مخکم ډېر سخت په تکلیف وي او تیر الله سو پنځه لس کورونا ډېر د مشکلاتو ژوند تیروي، مزید د مشکلاتو نه دا بچ کی. خو بد قسمتي دارو چې دلته څوک دا نه وي چې مسه یې اختیار شته یا زه دا کار کولی شم یا دا کار ما په لاس کړی. هر سړی خپل ځان دی دغه نه بچوي. و د سره به ته په دا خبره پوه نه شي چې دا ملک دا خلک چلوي کته په خپل چلیږي روان دی.
د باډي سیاسي اتحاد مشران ویلي چې دوی په دې وروستو کې صوبایي وفاقي حکومت ته خپل سپارښتنې ورکړي او دوی نه غوښتنه کړې چې پوز دی په تیرا کې د عملیاتو په وخت د عام ولس په نخښه کولو نه ډډه وکړي او د عملیاتو ټایم فریم یا مخصوصه موده د ورته وخی او دا د ورته هم په ډاګه کړل شي چې دو دوی په پلان کې د ځای ولس کډوالی شته او کنه. دوی ویلی چې له ریاستي ادارو دا غوښتنه هم وکړه چې په دې تیرو عملیاتو کې وژل شویو جوبلو کسانو کورنیو ته د معاوضې ورکړل شي او د کورونو فصلونو ویجاړولو تاوان دې هم ورکړل شي. خیبر ضلع نه د قومي اسمبلۍ غړي اقبال پردي ویل چې دوی به په قبایلي ضلعو کې د امن قائمولو او هلته پرمختیایي کارونه ترسره کولو لپاره په یو فورم باندې هم د خپل غږ پورته کولو نه ډډه ونه کړی.
موږ به اسمبلی په فلورم دا وچته وو واغه لوزیریا چې په کومو علاقو کې چې کوم دی کنه خلکو کارونه نه دي کړی نظر انداز شوی دی، اپریشن پکې شوی دی چې خلکو لا یو مالیاتی پیکج ورکی لوی چې هغه د کوم معاملات زندگی دی یا تا کوم سکول دی روډ دی بلډینګ دی چې هغه په حال کې واغې په هغه بنیادی چې کوم خلکو لا سہولت ورکوي چې هغه منصوبه ال تلانچ کی.
د باډی سیاسي اتحاد غړ ویلی چې په تیرو دوه ونیو کې دوی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی، گورنر، د پیښور کمشنر او ځنی پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کړي او دا لړۍ لا دوام لري. او که څه مثبته نتیجه راونه وته نو دوی به یو وار بیا په احتجاج لاس پورې کوي او په دې سیمه کې به امن لاریونونه ترسره کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د انتخاباتو د کمیشن مشر یا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا د کار موده نن سرته ورسیدل. حکومت تر اوسه د دغه دند لپاره بل کوم تن نه دی ټاکلی. په آئین کې د شپږشتم بدلون نه پاس د چیف الیکشن کمشنر د ټاکلو په طریقه کار کې هم بدلون راغلی، خو ځینې شنون کې بیا وایي چې ممکنه ده حکومت د سکندر سلطان راجا د کار موده وغځوي. په دې هکله تفصیل له اسلام آباد د مشر ریډیو خبريال راشد خټک راکوي.
د قانون تر مخه باید په 15 خورزو کې نوی چیف الیکشن کمشنر وټاکل شي او د نوی چیف الیکشن کمشنر ته ټاکلو پر با سکندر سلطان راجا خپل کار ته دوام ورکوي. خو ځنې تجزیه‌نگران وایي چې د هغه د کار موده کې دیش نور هم وغځيږي، ځکه چې د نوی چیف الیکشن کمشنر ته ټاکلو لپاره تر اوسه پر حکومت او مخالفو ګوندونو سلا مشوره هم نه ده پیل کړې. په اسلام آباد کې د جی او ټی پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیه‌نگار فخر دورانی مشال رډیو ته وویل چې په آئین کې د شپږشتم ترمیم کې دوه پس ته چیف الیکشن کمشنر دا ٹاکلو طریقہ کار کو ہم بدل شوے دے.
اب اس میں جو نئی تعیناتی کا جو پروسیس ہے وہ
دنیوی طریقہ کار ترمخہ باید پہ قومی اسمبلی کے دا مخالف گندونو مشر او وزیر اعظم در در نمونہ اڑان دیکھلی او پہ خاغوی کی یوکس چیف الیکشن کمشنر و ٹاکل شی وہ تر اوسا پر دوی سلا شوی ہم ندی. زما پہ خیال فی الحال با ہم دا گا چیف الیکشن کمشنر وی. دا الیکشن کمشن اف پاکستان دو نور غڑی ہم ریٹائر کی گی دا خاغوی پزائی ہم بلسوک ندی ٹاکل شوی. خاغوی با ہم فی الحال خپل کار تا دوام ورکلی چی تر سو پر تحریک انصاف او حکومت ہوکرے تا ونہ رسی
پی ٹی آئی اور جو حکومت ہے اس کے درمیان.
په الیکشن کمیشن کې د سند او بلوچستان صوبو د غړو د کار موده هم سرته ورسیده. اگر چې د چیف الیکشن کمشنر ټاکنه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خپل حکومت په محال کړي وه، خو وروستو یې بیا بیا د هغه د لرې کولو غوښتنه هم کوله او په هغه په پارلیمان کې تحریک انصاف ته د ځنګړې څوکۍ نه ورکولو له وجې نیوکې کولې. دغه شان د تحریک انصاف خلاف د بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستلو مقدمه جوړولو په وجه هم سکندر سلطان راجا د هغه تر نیوکو لاندې وو. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشواڼي مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده چیف الیکشن کمشنر د کار موده غزول د حکومت په ګټه دی.
حکومت چې کوم دی هغه هم اوسه پورې په دې باندې څه قسم خبره نه ده کړې. نو د دې نه دا لکی چیف الیکشن کمیشن چې کوم دی دغه دغه به کنټینیو ساتي او سو پور چي ته داسې موضوع سړې نه دی ملاو. نو دغه چې کوم دی هغه لپاره فیوریبل دی، ځکه چې دا لکه یو های لیول هغه چې سره کې انډرسټینډینګ دی او بل دا د جګړه هر قسم د حکومت او د اسټابلیشمنت هغه جایز او ناجایز چې کوم دغه دی ډیمانډ دی هغه پوره کوي. او چې کوم مسلم لیگ نون دے کہ پیپل پارٹی دے انہوں چکم الائز دی اگی اتا آگا چکم دے کنا اگی آگا چکم ایجنڈے منی آگا پورا مدد کے عمل در آمد کی.
سکندر سلطان راجا د پنجاب په خار بیره کې زیږیدل دی. زده کړې په کیډټ کالج حسن عبدال کې کړې دي او په خوانی بیوروکریټ دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خبر کد هر زیوی، حالات کا هر ډول وی، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسی ل خبری نړی سره پادشي
د مشال ریډیو په خبرونو کې دروانه غړي نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام شپګنی مې بجې شوې د دې سات د خبرونو لنډی استفام وکي. د خیبر پختونخوا د لک مروتو پولیس وای چې د اټامیک انرژي کمیشن غړی ریحان الله د پوز په هوایي بریډ کې وجل شوې. پولیس چارواکو د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د پوز په هوایي بریډ کې درې وسلوال هم وجل شوې. پوز او وسلوالو لا د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د اټامیک انرژي کمیشن نتل اسکار کونکي د جنوري په نهمه تختول شوې وو او زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د لک مروت پولیسو او د تختول شو کسانو کورونه ویلي چې په تختول شو کې اته کسان خوشی کړل شوې هم دي. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې په یو کور دننه چاودنه کې دوه مېرمنې وجل شوې دي. د کوهاټ کینټ تانی پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پی خانن سهار خواوشه لس بجې په مامدزی سیمه کې د لالبد خان نومیتان په کور کې شوې چې پکې د دوه ماشومان په ګډون یو مېرمن هم مرګونه جوړ شوې. تر اوسه د چاودنې نوعیت معلوم نه دی. په کوټه کې د نام نه یو نور ستونزو پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ولسی جرګې نن دریم ورځ ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی په یاد جرګې ته په وینا کې ویل چې د ټولو ولس خورل لپاره به د بنو جرګې په تسلسل کې جرګې جاری ساتي. دا چې د جنوري په 16مه پیل شوې دا درې ورځنۍ جرګه بنن پات ورسیږي. بلخوا د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومت په وار وار ویلي چې د امن پر ځای ساتلو د حکومت د ژوند خکولو ته د خلکو د ژوند خکولو ته ژمن دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اتو کلونو کې په اول وار د کابل په سفر کې له طالبانو سره لیدلې دي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې عباس عرقچی نن د طالبانو له اعلی چارواکو سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد د تناو په ایران کې له افغان کډوالو سره د چلند او د اوبو د حق په اړه خبرې اترې وکړې. نوموړی له دې وړاندې په 2019 کال کې کابل ته تللی و. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو اوریده او اوس ورزو نړیوال ریپورتونه ته. ایران د سو گزارونو ورسته د بل هر وخت نه زیات کمزور او زیانمن شوی. ایران د لسیزو رئیس د امریکا او اسرائیل پر ضد د خپل نیابتي او ائتلافي ډلو جوړولو لپاره کار کړی دی. خو په 2023 کال کې د ایران سیمهیز نفوذ او ځواک چې د مقاومت د محور په نوم یادیږي کم شوی دی. دا چې دا محور یا مدار څنګه جوړ شو او ایران او څنګه د حالت تر ورسېد په دی اړه د مشال ریډیو د خبرو د مرکزی سانګي ریپورت ګلیا سولاندې کوي.
Iran spent decades building up a so-called
Iran da mazahmat mehwar pa jodawalo ki lasizi tirikli da niyabati aw sharikano da paraha shabaka da America aw pa zangali toga da Israel do mukhalifat la para da Iran pa strategy ki muhim role lobawi da Iran ta hum ijaza warkawi che patol manzali khatis ki khpal nafuz wa karawi ko pa nur la saba nah abiyam kal ki Islami jamhuriyat ta tar rasido ra pa de khwa pa rustiyo ki da gamadar ta ziyan rasidali aw ziyan pazira halat ke pate shwidi numung sanga halta warasido razi che lumde da mazahmat da madar pa ara غګیګو په 2023 کال کې د مقاومت مده څنګه ښکار کېدو. په 1972 کې ایران د لبنان د اسرایلو د يرغل په وړاندې د مقاومت لپاره د حزب الله په جوړولو کې مرسته وکړه. دا هغه وخت وو چې ایران د عراق د ولسمشر صدام حسین په مشرۍ د يرغل مخاوني ولا. موږ سره په جرمني کې د نړیوال او امنیتی چارو ادارې پوه حمید رضا عزیزی دی. خغلی عزیزی په هغه وخت کې د ایران د نن مزاج څنګه وو؟
تر انقلاب دوه کال وروسته عراق پر ایران یرغل وکړ. هغه وخت کې خلکو ځکه ملاتړ کاوه چې بهرنی هیواد یرغل کړي، بل دا چې خلکو ډیر قرباني ورکړي چې خپل هیواد وژغوري، بل دا چې د هیواد د ځمکني بشپړتیا او حاکمیت خبر هم و.
د خپل اوج په وخت کې حزب الله شاوخوا 30,000 جنګیالي درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل دا ډله په نړۍ کې له تکنیکی پلوه تر ټولو با صلاحیت تر هغه ډله بللې و. بیا د فلسطین سیمو کې د حماس ډله و. امریکا او اروپایي اتحادیه دا د تر هغه سازمان په توګه پیژني. دا په 1970 کال کې د لومړي فلسطینی پاسون په وخت کې جوړ شوې و. په ان وخت کې د عراق سره د ایران جګړه پای ته رسیدي. خغلی عزیزی په دې وخت کې د ایران په اړه د خلکو نظر سوو.
As the war started to be protracted
څنګه چې جګړه اوږدېدل نو د خلکو صبر هم تمامېدل پیل شو، ځکه چې دا جنگ نه ختمېدونکی وو او له ایراني ځواکونو سره چې څه هم ول هغه په ختمېدو سول. خلک له جنگ څخه ستړي سول. ایران اته کاله جنگ وکړ خو د خلکو په مرسته وکړ.
ایران د حماس په جوړولو کې ښکیل نو، خو تر کلونو پورې محدود مادي ملاتړ کړی وو. تهران په 2001 کال کې د غزې په تړنګ کې د واک ترلاسه کولو وروسته له فلسطینی ډلې سره خپل مالی او نظامی ملاتړ زیات کړ، او بیا سوریه یا شام وو. دا د مدار یوازنې دولتي او د شبکې د پراختیا لپاره اړین وو. د لسیزو اوږده اتحاد د عراق سره د جګړې پر مهال د تهران لپاره د دمشق ملاتړ زیات کړو. د مزاحمت مدار کې شام کولی شو چې مهم کردار ولوبوي، خو چاري ایران په عراق کې نفوذ لرلې. د نفوذ د جوړولو موقع په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د يرغل او د صدام حسین د رژیم له نسکوریدو وروسته رامنځته شو. هغه وخت کې د اختیار تشه رامنځته شو چې ایران سمدلاسه ترې ګټه پورته کړه. ایران له هغه وخت راهیسې د شیا ملیشو ملاتړ کوي چې ځینې په عراقي سیاست او امنیت کې به اثر دي، او کله چې د سوریا د هغه وخت ولسمشر بشار الاسد مخالفت د زپلو لپاره مرستې ته اړتیا درلوده، ایران په 2013 کال کې د هغه رسیدا ورغی. خغلی عزیزی، سوریا د ایران د سیمایزي پالیسۍ لپاره سمره مهمه و. تاسو مخکې ویل چې تر هغه چې صدام په عراق کې وو، ایران له شام سره هیڅ مکنی اړیکا نه درلوده.
د صدام حسین تر نسکوریدو وروسته دی په لفظي ډول د پل په توګه کار کاوه چې ایران ته اجازه ورکړه چې دا جغرافیایي اړیکا په تدریجي ډول ولري. په 2018 کال کې عراق څخه د امریکایي ځواکونو د لمړنۍ وتلو وروسته دا په حقیقت کې په دې برخه کې یو اصلي ستنه شو. له همدې کبله موږ ولیدل چې ایران په زیاتېدونکو توګه په سوریه کې د خپل شتون د ټینګولو لپاره کار کوي.
دا محور بل مهم غړی د یمن حوثی یاغیان دی. دا یو شیا غورزنګ دی چې په 1980 لسیزه کې راسرګند شو. دا د گاونډي سعودي عرب د مخ په زیاتېدونکو مذهبي نفوذ په جواب کې رامنځته شو چې یو سنی سلطنت دی. د سعودي عرب لپاره د دې ډلې کرکه او له اسرائیلو سره یې مخالفت حوثیان د تهران طبي متحدان کړل، خو ایران یوازې په 2015 کال کې د دې ملاتړ پیل کړ، ځکه چې دې ډلې په یمن کې د نړیوالو او د سعودي ملاتړ لرونکو حکومت نسکور کړ. د 2023 کال په اکتوبر کې د غزې جګړې پیل د محور لپاره یو مهم ټکی وو. حماس غزې ته نږدې په اسرائیلو برید وکړ، شاوخوا 200 کسانی وژل او 255 یرغمال کړ. په جواب کې اسرائیل د غزې په وړاندې ویجاړونکي بریدونه پیل کړل چې د ځای چارواکو په وینا له شپږ سلبیخ زرو څخه زیات خلک یې وژل. د حماس په غزا کې د پټېدو سره د مدار یا محور نور غړي په ځانګړي توګه حزب الله او حوثیان په جګړه کې شامل شول. د اسرائیلو خبرګون سختو، دوی د حزب الله سره جګړه پیل کړه او د سیاسي، ټولنیز او نظامی توګه کمزوري کړل. خو راځي چې د یوې دقیقې لپاره د ایران د کورنۍ او ننګونو په اړه وغږیږو. د ایران اقتصاد چې د امریکا د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی، له ستونزو سره مخامخ دی. اسلامي جمهوریت په چټکۍ سره د ایرانیانو په منځ کې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. په تیرو لسو کلونو کې په ټول هیواد کې 100 لارون شوی دي. یو لوی لارون څخه 2022 کال کې د خزو د ژوند او ازادۍ لارون نو چې هیواد یې ولړزاو. خغلی عزیزی، آیا په کور دننه پیښو هم د ایران په سیمایزه پالیسۍ اغیزه درلوده؟
دا ډیر څرګند و او ایران خپل متحدانو ته د مرستور کول هم زیات کړل. د حماس تر برید وروسته ایران مرستې نور زیات کړې. هغه دا تمه لرله چې بهر خپل قوت یا طاقت او شودو سره په کور کې دننه ملاتړ ترلاسه کړي.
اوس راځي د غزې جګړې ته بیرته لاړ شو. په 2014 کال کې ایران او اسرائیل د لومړي ځل لپاره د جګړې په جریان کې د ډزو تبادله وکړه چې تهران یې په برید او په دفاعي لحاظ کمزور کړ. عزیزي، له دې وروسته په ایران کې وضعیت څنګه و؟
په ایران کې دننه ډېر خلک پر دې وضعیت مایوس و. خلکو کتل چې ایران په کمزوري حالت کې دی. ټول ژمنې او پروپاګند او سیمایز ژمنې تش په نامه وي. دا هغه سوال چې دی خبرو ته تقویت ورک او په ځنګړی توګه له شام سره او د مقاومت محور نور غړو سره مالی مرستو حالات نور هم خراب کړ. په ایران کې غربت زیات شو.
د دې لپاره چې مسله نور هم خراب شي، په سوریا کې د ایران اوږدمهاله متحد اسد له هیواد وتښتید. کله چې د سوریا یاغیانو واک ترلاسه کړ، نو د مقامت له مدار سره نخلوونکې زنجیر کې مهمه کړۍ ماته شوه. نو اوس د ایران لپاره کوم انتخابونه دي؟
له دوی سره دوه انتخاب دي چې دواړه د هغوی لپاره مناسب نه دي. زه به وایم له یوې خوا هغه پالیسي چې دوی له وړاندې تعقیبوي، او هغه څه چې زه د ایرانی چارواکو له څرګندونو څخه لیدلی سم، دا دي چې دوی غواړي له امریکا سره خبرې اترې وکړي، حتی مستقیمي، د لږ تر لږه بندیزونو کمولو لپاره، یوې موافقې ته د رسیدو لپاره، د وضعیت د ثبات لپاره، چې دوی ته اجازه ورکړي چې کورنۍ خلک راضي کړي، او په ورته وخت کې سیمه ییزه شبکه بیا جوړ کړي، او شایي یو نوې لار غوره کړي. شایي نه، خو لږ تر لږه تاسو پوهیږئ چې په یو ډول با ثبات حالت کې وي، کوم چې د دوی لپاره خورا اړین دي.
And the other option,
بل انتخاب به پیښ شي. زه به وایم که چیرې د ایران رژیم یو ډول فکر وکړي یا پایلې ته ورسېږي چې د امریکا له نوې ادارې سره د موافقې لپاره هیڅ موقع نه لري، وار د مخه خلک خبرداری ورکوي چې تاسو پوهیږئ دا ډول لیوالتیا لکه څنګه چې دوی ګوري د ځینو ایراني چارواکو لخوا له امریکا سره د موافقې په لور څرګنده شوې. په حقیقت کې به بل اړخ د خپلو غوښتنو په اړه لا قوي، په پای کې به ایران له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې بیا به لکه څنګه چې دوی جوړوي یوازنۍ لارې بشپړ تسلیمېدل او تسلیمېدل.
Situation in which again as they frame it the only option would be a total surrender and capitulation.
So نو ایران اوس یو مشکل کې راګیر شو. آیا دا به د ټرمپ ادارې سره په کورنۍ او نړیواله کچه د فشار کمولو لپاره اړیکه ونیسي، یا به د خپل ناکامو پالیسیو له وجې نور هم یوازې شي؟
دا مشال ریډیو دا.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله خودلې چې د ولسمشر ترامپ د نوي حکومت د لاندې بعد امریکا او پاکستان اړیکې وده وکړي، د نړیوالو چارو شنونکي وایي چې د سویلي ایشیا په اړه د ترامپ انتظامی پالیسیان به په چین او هند باندې مرکوزی وي، او د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د ترامپ انتظامی سره د اړیکو پر مخ وړلو لپاره د ډیرو ننګونو سره مخ کېدې شي. په دې اړه نور تفصیل شاهین بنیر راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر ترامپ د نوي حکومت د لاندې با دوه اړخیزې اړیکې لا جوړې شي. د وزارت ویان شفقت علي خان د جنوري په 23مه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د نوي انتظامی سره کار کولو ته آماده دي، خو د پاکستان په کورنیو چارو کې نه لاسوهنه د دوه اړخیز اړیکو یو داسې بنیاد دی چې هیڅ معامله پرې نشي کېدی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وویل
د خارجه وزارت ترجمان هم پرون دا ښکاره کړه ده چې مونږ ترامپ اډمنستریشن سره د خو تعلقاتو هیله کوو، خو مونږ دا نه غواړو چې ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا دا امریکی حکومت دا پاکستانی معاملاتو کی دے مداخلت اکڑی. دک خبر وزیر اعظم ہم کئی او وزیران ہم کئی او دک خبر دا خارجہ وزارت ہم کئی چے مداخلت نہ منو. مداخلت سا مطلب دا عمران خان پبارہ کے زیرو ٹالرنس تھے. خو دا پی ٹی آئی والا دا ٹرمپ نہ دا ہلہ لری چے ٹرمپ راضی او یو سٹیٹمنٹ بلازمی ورکئی.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د امریکا کانګرس په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو په اړه پوښتنې راپورته کړې، او د ډیموکرات او ریپبلیکن دواړو ګوندونو د شپېتو څخه زیات غړو د یو لیک له لارې د هغه وخت د ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کولو لپاره وکالت وکړي. د اسلام آباد اندېښنا هغه وخت لا ډېره شوه چې د ټرمپ انتظامی ځانګړي استازي ریچرډ ګرینیل په ښکاره ډول د عمران خان سره په حکومتي چلن نیوکه وکړه، او داغه د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په دغه اړه په نیویارک کې میشت خبریال او شنونکي جهانگیر خټک وایي چې د ټرمپ د راتګ سره په واشنگټن کې فضا بدله شوې ده.
چکل نه ډونلډ ټرمپ الیکشن ګټلې دي، دا هغه نږدې ترين خلک لکه ریچارډ ګرینیل ونته یا زلمه خلیلزاد وګوري، د کانګرس غړي دي، دا هغه رویه وګوري، دا هر څه چوغري هغه تک یو شی مشترک، هغه دا او چې هر چا دا منل چې پاکستان کې جمهوریت نشته دي، هر چا دا منلا چې پاکستان کې سیاسي اسیران شته دي چې کم کې عمران خان هم شامل دي. نو لہذا اگر خلق چې کم پاکستان کې چې کم موجوده سیاسي نظام چلیږي هغه باندې تنقید کوي هغه په طاقت کې راغلي دي. نو ماته ځکه دا ښکاري چې کا امریکا باضابطه تبدیلی نه هم کوي د امریکا رویه یقینا به بدلیږي.
بیا ځینې کارپوهان وایي چې د امریکا لپاره هند او چین تل مهم پاتې شوي دي، خو د ترهګرۍ ضد جنگ او افغانستان لوجې پاکستان هم ډېره وړتیا لري. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر منظور احمد افریدی وایي چې پاکستان د خپل ستراتیژیک موقعیت له کبله ډېر مهم دی، خو د هند او امریکا نږدې اړیکې د پاکستان او امریکا اړیکې پیچلې کولی شي. نوموړی زیاتوي
کله طرح غری خبره وشي نو پدې باندې به امریکا ته چې دې خدشات وی او امریکا به پاکستان باندې زور وروړي چې پدې حق له حق لا باندې اقدامات وکي. ورسره کم د هند کارت دې هغه به هم امریکا وخت په وخت باندې استعمالوي چې پاکستان باندې کمې خبرې منلوي، لکه د انډو پیسیفیک کما ستراتیجی دا چې هغه یو هندوستان ته غټ کردار په دغه سیمه کې او په بحر هند کې ورکول دي. نو په دې حق لا کومګو ګورو نه پاکستان کمی اړیکې د امریکا سره دي، په دې کې به خامخا کڑکېچ راځي.
د راپورونو تر مخه په واشنگتن کې دا مهال یو خوا د تحریک انصاف پلویان او مرستندوی ډلې د ټرمپ انتظامی سره د اړیکو نیولو او عمران خان د خوشی کولو لپاره د کانګرس د غړو د ملاتړ حاصل کړي، نو بلخوا د پاکستان حکومت هم د انتظامی مهمو شخصیتو سره د اړیکو ټینګولو لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی.
بلخوا په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال سخت اندېښمن دي چې امریکا ته د تلو په تمه ناست دي. دا هغه کډوال دي چې په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له وجې راوتلي وو. امریکا ته د افغانانو د تګ یو بنسټ افغان ایویک وای د کډوالۍ د پروګرامونو په ځنډ سره 20,000 افغانانو کورنۍ یې سمدستي اغېزمن شوي او د نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایي فرمان کې بهرنۍ راستې زندګولي چې په اساس د کډوالو د منتقل کولو او بیا استوګنې د ټولو پروګرامونو مالی عملی کول هم بند شو دي. سفی الله ستانګزی په پاکستان کې لمیشتو زنه دغه کډوالو سره خبرې کړي چې د ریپورت کې حال راکوي.
لیما عزیزی له دوه کلو راهیسې په پاکستان کې امریکا ته د تلو په انتظار پاتې ده، خو وايي د متحدو ایالاتونو وروسته پریکړې سخت نه هیلي کړي. هغه ازادي راډیو ته په پیغام کې ویل افغانستان د هم نشي تلای او نه پويږي څه وکړي.
زما د ایس ای وی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یست، خو اوس چې دا پروسه ختمه شوه او د پروازو لپاره چمتووالی هم نیولای وو، خو بدبختانه چې د امریکا طرفه زموږ پروسه وزنډیدله. بیا هم کچېره دا شروع نه سینو موږ به څه کوو او دلته پاکستان کې خو هم تاسو ته د حالتونه معلوم دی او کچېره موږ بیا بیرته افغانستان ته هم لاړ شو نه هلته خو په افغانستان کې هم بالخصوص د ښځو او نجونو لپاره افغانستان
د راپورونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کډوالۍ ادارې د هغو ټولو پروسو مالی تمویل بند کړی چې د افغانانو په شمول د کډوالو د انتقال چارې سنبالوي. د ادارې په یو مکتوب کې چې یوه کاپي د افغانانو د انتقال یوې مؤسسې افغان ایویک په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، د انتقال د پروسو ټولو ایجنسیو او بنسټو ته امر کړی چې د جنوري له 14 وروسته کارونه ودروي ځکه مالی تمویل بند شوی. دا وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اجرایي فرمان سره د امریکا بهرنۍ مرستې د بیا کتنې په هدف تر نوي ورځو پورې وزنډولې. د چارې د کډوالو د انتقال او تمویل پروګرامونه هم وزنډول. د امریکا بهرنۍ چارو وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي د کډوالۍ پروګرامونه نور ورته لومړیتوب نه لري. امریکا ته د تک په انتظار یو افغان چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ اداري ورستي پریکړې بے برخلیکه کړه.
ډیری افغانان چې دلته په پاکستان کې اوسېږي پته مې تقریبا د درې کلونو نه ډیر شو چې دلته پته مې ځینې کارونه ختم شوې دي. تقریبا 90% د کډوالو کارونه ختم شوې وو. ځینې خلک پروازونه ست شوي وو، ځینې خلک میډیکل او کلچر پاس کړي وو. د پته مې چې تقریبا یو میاشت وروسته به لخیر امریکا ته ورسیږي، خو له بده مرغه د دغه فرمان وروسته ټول کارونه زنده شو. ډېره په اندېښه کې یو مونږه.
د افغانانو د انتقال بنسټ افغاني ویک په خپل بیان کې زیاته کړې، د امریکا 10,000 افغان متحدین او کورنۍ سمدستي له دې امر اغېزمن شوي او بې برخلیکه پاتې دي. د دوی اکثرو غوښتنلیکونه منل شوي او د کډوالۍ په نړیوال سازمان IOM او امریکا سفارت کې تر مرکو وروسته امریکا ته د پرواز په تمه وو. د افغاني ویک بنسټ مشر شان ونډایور په خپل ایکس پانل لیکلي، د کډوالو د انتقال او هستوګنې د چارو د مالی تمویل په بندېدو سره به آن امریکا ته انتقال شوي کډوال هم له ستونزو سره مخ وي. IRC د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ټرمپ د ادارې له خوا د کډوالۍ د پروګرام د ځنډولو په پریکړې اندېښنه ښولې. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي، د ټرمپ اداره باید د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کډوالو د بیا هستوګنولو له همکارو مؤسسو سره خپله مالی مرسته بیا پیل کړي. یا د کمیټې دا خبرداری ورکړی که د کډوالو د هستوګنولو پروګرام بیا پیل نشي، سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او د جګړو تر ټولو زیانګالي خلک به تاوان ورکوي. امریکا د 2018 کال په اګست کې څه باندې 1,60,000 افغانان بهر وایستل. د امریکایي پوځیانو زرګونه افغان همکاران چې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او په دې وروستیو کې فلیپین ته انتقال شوي، د امریکا د حکومت وروستي اقدام له بې برخلیکۍ سره مخ کړی دي.
په عین حال کې د پاکستان او ایران حکومتونو د هغو افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په دې کډوالو کې یو شمېر یې تور پورې کوي چې د دواړو هیوادونو چارواکو آن هغه کډوالو ایستلو ته هم دوام ورکړی چې قانوني اسناد یې پوره دي، خو په عین وخت کې بیا له پاکستان په زور افغانستان ته اړول شوي کډوال د مرستو د نشتوالي او بیروزګارۍ شکایت کوي. د دوی په وینا هلته د پاکستاني امنیتي ادارو د چاپو او نیولو او زورولو څخه ستړي وو، او په افغانستان کې بیا په یخ جمی کې د سرپناه، خوراکي توکو او بیروزګارۍ لکړهونو سره مخامخ شوي دي. په دې حق لنور تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان لخوا په جبري ډول له ډیورن کرخي راړول شوی افغان کډوال شکایت کوي چې هلته ورته امنیتي دارو له کار او ژوند زړونه تور کړي وو، خو دلته بیا بیروزګارۍ، کمزور اقتصاد، د سرپناه او مرستو نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکو دین محمد ازادي راډیو ته ویل، درې میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت لډي ورن کرخي په زور راړولې او په یخ ژمي کې لکړاو نو ډک ژوند تیروي.
په ژمي کې په خیمه کې فلحال مونږ ژوند کوو، سیو چپر غونډم والی دا هم دلته بس خپل مشکلات په خپل رفع کوو، ځکه چې سړی نوې هیواد ته راوګرځي او بیا خپل زیم مونه لري، کاروبار سیستم مونه لري، نو طبعا سړی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. د سرپناه لپاره ډیر شد ضرورت لرو.
په جبر او زور له پاکستان را بستل شوی افغانان وای له کومې ورځې چې له تورخم راوخت دي، له هغه وروسته د حکومت او مرستندوی ادارو ټولې دروازې ټکولي، غني فرمي ډکی کړي، خو تر اوسه ورسره چا مرستنه ده کړي. د ننګرهار اوسیدونکو شاه محمد ازادي راډیو ته ویل
چې د پاکستان نه بیرته راغلي، نو موږ سره نه چار نغدي مرستې کړي دي او نه چار سره د وړو او د خوراکي موادو مرستې کړي. د دنیا د ننګرهار د ماجرو پرمې حساب کړلې، هغه ځکه زما په شمول باندې د ډیرو ماجرو حالات خراب دي.
د ننګرهار او کونړ اوسیدونکو وایي کوم کورنۍ چې له پاکستان په زور او جبر را بستل شوي دي، ډېری د سرپناه نشتون او کمزور اقتصاد له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکو او مدني فعال نور احمد نورانی ازادي راډیو ته وویل،
ډېرې کډوال همدا اوس له پاکستان راغلي دي، یخ ژمي کې د کرایې توان هم نه لري او د لرګي د اخیستلو توان هم نه لري، او بلخوا په افغانستان کې بیکاري وضعیت حاکم دی. ټول هیوادوال چې د ایران او پاکستان نه راغلي دي هم د اقتصادي او هم د ژمني سخت بحران سره مخ دي. او
نورانی وايي پاکستان او ایران دواړو په افغان کډوالو زمکه تنګه کړې ده. په وینا یې د دغو ستونزو کمولو لپاره افغان سرپرست حکومت، UNHCR او د بشر حقوقو نړیوالو سازمانونو ته په کار دي چې په ایران او پاکستان فشار راوړي څو افغانانو سره ل روان سلوک منشي. هغه وایي که بیا هم دواړه هیوادونه د کډوالو په اړه د خپل سخت دریځ څخه لاس نه خلی، نو بیا د نړیوال ټولنې راستنیدونکو افغانانو سره د افغانستان په داخل کې مرستې وکړي او دلته دی ورته د ژوند تیرولو اسانتیا وي چمتو کړي. هڅه مو وکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو مسولینو څخه د دغه کورنیو د ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې پرې بریالي نشو.
دا مشال ریډیو ده
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو. د جنوبي وزیرستان په انګورډا کې له افغانستان سره د تګ راتګ لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو له مهمو بندرونو څخه ګڼل کیږي، خو د پاکستاني حکومت لخوا په دې ورسته یو کلونو کې له افغانستان سره په پوله د محدودیتونو زیاتولو د نورو لارو په سیر د انګور اړې لارې هم متاثر کړي ده. د جنوبي وزیرستان سوداګر وای نه امنه یو له افغانستان سره د لارو ترل کېدو یو کاروبارونه ډیر تاوان کړي دي. د جنوبي وزیرستان مرستيال کمشنر بیا ویلی ډیر سر په انګورډا د کسٹم ادارې چارواکي او کارکونکو کار پیل کړی. نور حال د سیمه د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان ته جرون د حکومتي چارواکیو نه د افغانستان سره په انګورډا سرحدي دروازه باندې د سہولت او په ضلع کې تجارت د پورا سنتیاوي ورکول غوښتنه کوي. د سویلی وزیرستان چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر مشال ریډیو ته په دغه براکښه ویایي
چې د پاک افغان انګورډا بارډر بند شوی و، نو هغه تقریبا شپاړس میاشتو پس کامی هلته چې کومه درنه ناسته وه هغې خپل احتجاج کې دا فیصله وکړله چې ټریډ ته به مونږ لار ورکوو. نو اوس زمونږ په دې باندې زمونږ د اتارټي سره هم وقتاً فوقتاً خبرې کېږي روانې دي، خو هغې مونږ ته دا ډاډګرنه راکړ ده چې په دوه درې ورځې کې مونږ تاسو ته هر قسمه زمینه برابرو چې زمونږ ټریډ دی هغه روان شي، که پخ کې کسټم دی که نورې ادارې دي، چې هغې اویلیبلټي یقیني شي، چې هغه په ګیډ باندې حاضري ولګوي، نو انشاءالله بیا به زمونږ کاروباری هلې ځلې روان شي. او مونږ دا مطالبه کوو چې لاره خرابه شوې ده د بارانو د وجې لاغې صفایي ورسره مونږ د صوبایي حکومت نه د مرکزي حکومت نه هم دا خاص کوو چې زمونږ کاروبارونه تباه او برباد شول. مونږ د حکومت نه بلا سود قرضې د تاجرانو دپاره دا هم ډیمانډ کوو چې زمونږ سره په کاروباري هلې ځلې کې نورې اسانتیاوې هم پیدا شي چې زمونږ تاجر برادري په خپلو پښو ودرولو ته جوګه شي.
د انګورډا سیمې اوسیدونکي دین محمد دویایی چې د احتجاجی درنه مشرونه د افغانستان سره په سرحدي دروازې تجارتي گاډیو ته د تاګ روتاګ اجازه ورکړای دی، خو حکومتي چارواکیو سرحدي دروازه د تجارت د پورا لیا خلاصا کړی نه دو.
لکه څرنګه چې تاسو دا پاتا وه چې شپږ میاشتې کېږي چې د انګورډا ډې ګیټ بند و او د خلکو خبرلته ولا یو، بیا موږ دا فیصله وکړه چې څومره د میز څلور کوم نمازای مشرون دي چې دومره ټیم تر شي حکومت موږ په خبره باندې څه اکشن ونه کړ. میز چې کوم ترانسپورت دی کاروباري لول دی هغه مته موږ دغه ترانسپورت کولای کی چې د خلکو لشکي روزګار چالو شي. بیا موږ مطابقه فیصله وکړه چې میز کوم در نه دوی موږ وتلس مطالبې دي په یوه غټه مطالبه د میز هغه دو چې پاسپورت ویزا دا په هیڅ سره نه میش باندې حنا چې کوم د انګورډي 0.5 ساي په یبه څلور کومه مزای درنه دغه پرلس نوستای، خو حکومت تر اوسه پر د ترانسپورت هیڅ کله اجازه نه دور کړی هغه فوز ځای او تنظیمي از د ټول ته میځ ریکوست چې تاسو د تجارتي چې کوم لارې دی په ای ګاډي ترانسپورت کې تاسو کې سہولت ورکړي چې روزګار چالو شي. تر اوسه پر حکومت اجازه نه دور کړی.
مشال ریډیو چې د انګورډا سرحدي دروازه باندې د تاجرونو د سہولت غوښتنې په باراک شه د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولی، هغه په ځواب کې شه وویل
د حکومت طرف نه اوس پابندی نشته ده، نه مخکې وه نه اوس شته. مونږ خو هلته روډرم صفا کړه، ټریکټرې مکټرې مې وګرځولې، صفایي مو هم وکړه، ټي ایم ایم ملم لګلې ده، بازار صفایي هم وکړه، لارې صفایي هم وکړه. نن سبا تحصیلدار صاحب هم تللی وه، سیکورټي فورسز راغلي، لارې ماري صفا کوي چې کوم کسانو کم پیدل لارې دي او کم دغه لارې دي ګاړو. او ډېر زر به انشاءالله ورځ نیمه کې به کسټم والا خپله عملن تعینات کړي، نو بس بیا به ریګولر دغه شروع شي. نور څه پابندي یا داسې خبره نشته ده.
د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر د انګورډا احتجاجي درنه غوښتنه او په ضلع کې تاجرونو ته د سہولت ورکول په براکښه مشال ریډیو ته په دارنګ وژغېده. د سویلی وزیرستان ضلع تاجرونه د حکومتي چارواکیو نه دا وشتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د تجارت اسانتیاوې ورکولې د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.